سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشي او سهم زم تاسو ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تل شو خبرونه غور کې نامعلومه وسروالو دولس کسان وژل او سلور نورې ټپین کړی دی د دایکوندی ولایت سیمه ایزو سرچینو چې نه غوښتنې وښتل شي ازادي رادیو ته تایید کړی دی چې دغه کسان نن مسپخین دوه بجې د غور دایکوندی ولایت په پوله کې د سلور موټر سایکل چلونکو لخوا وشل شي دي د سرچینې د معلوماتو لمخې دغه ټول کسان د دایکوندی ولایت د سنگ تخت او د بندر ولسوالۍ د قریبال او جوی مزار کلی اوسیدونکي وو چې کربلا ته د جنو د هرکلی په موخه روان وو خو د دایکوندی د جوی مزار کلی یوې بلې چینی ازادی رادیو ته ویل چې د بریډ کې دولستانه وجه شي د شپک نور ټاپیان دي چې دوی د بندر کلینیک ته لګول شوی دي د غور د اطلاعات او فرهنګ مشر مولوی عبدالحی د بریډ خبره تایید کړې خو ویل دي چې د جل شوی ټاپینو کار معلومات نه لري د کڑکې چې نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویل چې کڅم د طالبانو د وکنې پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممنه د تریاکو کمښت خوراک کم کړي خو په افغانستان کې تولې شوی نشیتو کې د نړی بازارونو ته واردېږي په دغه راپور کې چې د پنځشنبه پورې خبر شوی راغلی چې یو شمیر سوداګر د نشیتو کو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمیر کاروندګر له دې بندیز سره مقاومت کوي همدارنګ ویل شوی چې د کوکنار د کښت بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات لمنځه وړي چې په ځنګړي توګه د کورنیو خزې ډېرې اغېزمنې کړې دي د راپور مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې مخې په پراخه کچه کوکنار کل کېدل خو له میاش رئیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې د کرکېش د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندې شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په ملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارموندنې په برخه کې ډېر تمرکز وکړي د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او دفتر وایي چې د خوړو د نخوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې مرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي دغه ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې 3,500,000 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر تیدروس اندانوم پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوي د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامنه سیمې دي که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسانو سره مرستې کوي خو له بلې خوا ویل شوي چې دا بسنه نه کوي په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی د پاکستان د پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور وایي چې هغه د خپل یاله د وزیر په توګه د افغانستان سره خبرې کوي او ته به پلاویلیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره به له نږدې کېني او د دوړو خوا ستونزې به هواروي نوموړي د چهارشنبې په ورځ پېښور کې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پوځ ته پېشاري ویل چې ما پرېږدي افغانستان ته پلاوی ولېږم افغانستان زموږ همسایه دی موږ به ژبه لرو او اوږده پوله لرو پرېږدي چې هغوی ته ووایم پاکستان کې څه روان دي ځکه چې وینه زما بهیږي خو هغوی هېڅ پروا نه لري تر دې وړاندې د سپتمبر په اتمه اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته په خپله وینا کې علي امين ګنداپور په پاوز کلا کې نیوکه کړې وی چې لاغې وروسته له وساتون رئیس بيدره کو او تماس ورسره نه نیول کېده اسرائیلی پوځونو د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانځي بمبار کړی چې له جګړې بيځای شي فلسطینیان پکې پناه اخیستي وه او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ژغورونکو په اړه لیکلي چې پر ورځې په دغه وای بریډ کې تل ستنه وشل شوې دي د اسرائیلو پوځ به ویلي دوی دغه تماس وسیله والی ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بوري د کنټرول مرکز په نخه کړی دی او روسي خبر همدا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې ګډون لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د فوتبال فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د فوتسال لوبډلې تمرینات ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ ناروی کې د افغانستان سفارت تړلو د افغانانو اندېښنې راپارولي
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به ډېر سخت ستونزو سره مخ کړي
کابل کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار حل کلای کوي او چمتو دي چې خپل هوټلونو کې د افغاني تازه میوې وکاروي
مونږ د دغه اعلان ډېر خوشاله یو او هیله لرو دا کار هم ډېر ګټور دی
لا کلونو جګړو وروسته کندهار کې د نساجی نخې او پشمي فابریکو بیا پیل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې نن په ناروې کې د افغانستان سیاسي استازولې وتړل شي. که څه هم تازه دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. کوربه هیواد به په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرم لاکرام په راپور کې.
نن په ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروې کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9مه په خپل ایکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروې کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروې هیواد طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات به اعتبار غنلي یو حقوقي لانجه بللې ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروې کې افغان سفیر یوسف غپورزی هم په دې اړه مخکې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چارې پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروې کې میش یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروې کې میش یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، تر څو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیرې دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هیواد نه، ناروې نه، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراست او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروې او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هیوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هیوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولۍ د بندېدو پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 18مه به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې به اعتبار ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګری او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د تیر اګست میاشتې په 9مه په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندله. ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای چې د بودیجې د کمښت له کبله 11 میلیونه ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی لمرستو به برخه شي. د دې سازمان د اړیکو د برخې مشر فلیپ ګروف ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د خپلو چارو د مخ وړلو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه د بیلابیلو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ټینګار سره ویلي چې په 2024 میلادي کال کې له 30 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 11 میلیونه اړمن افغانان د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف نن پنجشنبه د سپتمبر 12 ازادي راډیو سره په خبرو کې د خوړو د نړیوال پروګرام وروستي راپور ته چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 11 خپور شوی په اشاره سره وویل د بودیجې د کمښت له امله له 11 میلیونو ډیر اړمن په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي.
Currently more than 12
دا محل پټول افغانستان کې تباندې 12 میلیونه وګړي لږی سره مخامخ دي. خود خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د سخت کمخ لامل په پراخه کچه خپل مرسته د کال لومړی وسخه کمی کړ. د روان 2024 میلادي کال تر نیمه پورې موږ یوازې په دې توانې دي چې هر میاشت 1 میلیون خلکو ته مرسته ورسو او په ورته وخت کې 11 میلیونه هغه کسان چې خوراکي توکو ته اړتیا لرله اړتیا یې نه ده پوره شوې.
خاغلی فلیپ دغه شان اندېښنه او خدای چې د بودیجې د کمښت له امله 1.5 میلیونه هغه مېرمنې چې امیندواره دي یا خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي او په ورته وخت کې د دوی ماشومان د هغو ځانګړو خوړو له ترلاسه کولو هم بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د خوراکي نخوندیتوب له کبله له 5 کالو کم عمره 2.9 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان نن پنجشنبه د سپتمبر 12 په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې لا 350 زرو څخه زیات ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف په افغانستان کې د دې سازمان چارو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام دفتر د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فعالیتونو د مخ ته وړلو لپاره 600 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام راپور چې پرون چهارشنبه د سپتمبر 11 خپور شو پکې راغلی چې دوی په 2024 کال کې د بیړنیو خوړو تغذیه او د ژوند د نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا سازمان په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او لمرستو د اړمنو کسانو د بې برخې پاتې کېدو په اړه وایي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا بیا تازه د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 600 میلیونو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. اوچا وایي دغه پیسې د هغوی لپاره چې ډیر زیانمنونکي دي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره ضرورت دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو طبیعي آفتونو څخه زیانمنې شوي او بېوزله کورنۍ د ژوند له کړاوا د شکایت ترڅنګ ویره ښیي چې د هوا په سړېدو به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د لغمان ولایت د لینګار ولسوالۍ اوسیدونکي روهلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ شخصي ډېر تلفات ولیدل. کور مو هر څومره لاسه ورکړل څومره درلودل. راتلونکي ژمی را روان دی او خلک لډیر مشکلات سره مخامخ دي. خصوصا موږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو. نو هیله مو ده نړیوالو نه چې موږ سره پوره پوره همکاري وکړي تر څو د دې غمیز نه موږ ووځو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي عبدالرحمن بیا په دې اړه وایي
وړي کې خو خلک خپل مشکلات حلولی شي خو بدبختانه په لیمې کې ډېر مشکلات دي. یاغ دی نور لیني نور مشکلات موسمي مشکلاتونه ډېرې. نو په لیمې کې باید له خلکو سره کومک وشي او موږ غواړو حدونه خپل کومکونه ډېر کړي او له خلکو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې هم ویلیو په داسې حال کې چې خوراکي مرستو ته اړتیا ډیره شوې خو د بودیجې د کمښت له امله اړ دي چې خپلې چارې په ټوله نړۍ کې محدودې کړي. د دغه سازمان عمومي مشر سندی مکن تیر کال د سپتمبر په میاشت کې له امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلیو که څه هم په نړۍ کې خوراکي مرستو ته اړتیا 100 برابره مخ پر لوړېدو ده خو له دغه نړیوال بنسټ سره مرستې کمې شوې او دا سازمان اړ دی چې د افغانستان په ګډون ځینې هیوادونو کې خپلې مرستې کمې کړي.
د طالبان حکومت د کابل په هوټلونو کې د هډول بهرنۍ میوو په کارول بندیز لګولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویلي دا اقدام له افغاني محصولاتو د ډېرې استفادې او ملاتړ په موخه شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال عصمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوی چې لسرړون کو سره به د سرړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات د رهبری فکر په اساس باندې د ودون د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. تمه په اساس باندې مګنش پرووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیه نو هوټلونه وکړه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هر کلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوښي مڼې خوښي خربوزه خوښي نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بیخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ د سه کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوښي نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي او غواړي نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه د ټول افغانانو خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار لازادې رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د نن او بهر خپل محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپل کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو له ویرې ان اړ کېږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږ د دغه اعلان ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډیر ګټور دی. وخت به زمونږ میوه په بازارونو کې ورستې کېده په لوړ قیمت باندې خرڅېدلې او کوم د قانونو بچ په خپل د میوه لپاره څومره زیار وستلای وو هغوی به ډیر ناهیلي وو. نو زمونږ هیله د خپل هوټلونو نه او هغه څوک چې هوټلونه لري دا زمونږ هیله ده ورنه چې زمونږ دغه میوه په لوړ قیمت باندې واخلي تر څو زمونږ دهقانان زمونږ بزګر تشویق شي.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټلي دولتي دي او اکثره خصوصي دي هغه ته هم سپارښتنه ده چې د داخلي میوه نه استفاده وشي چې د میوه سیزنی او زمونږ خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به د معنی نه ده چې د خارجي میوه تجارت دې بند شي نه تجارت آزاد دي او په مارکیټ
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دو مخ کې د افغانستان میوه او سبزی په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بیلابیلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو له لارې انتقالېدل خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډیر کم شوي او د ځمکې له لارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډیره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوه په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. بادړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوه او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول له تورخم دروازې هغه اړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
غزه کې ژغورن کې ډلې وای پر خوندې د اسرائیل په بریټ کې تل ستنه وجل شوې دي. د غزې د چارواکو په وینا د بریټ پر یوې خوندې شوې چې ملګر ملتونو د لسی خلکو د پناه لپاره کاروه. نور تفصيل په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ژغورونکو ډالو په حواله لیکلي چې اسرایلو په مرکزی غزه کې د بې ځایه شویو فلسطینیانو پر یو خونځي برید کړی چې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په ګډون 13 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اسرایلی پوځ ویلي د حماس د وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز یې په نښه کړی. د غزې په ترنګ کې د یولس میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې تر دې مخکې هم د النصیرات سیمه کې پر الجونی خونځي څو ځلې مخکې هم بریدونه شوي وو. د چهارشنبې ورځې برید ملګرو ملتونو د تاسیساتو هغه برخه ویجاړه کړه چیرې چې د غزې ولسي وګړو پناه اخیستې وه. وروسته له بریده هلته یوازې د اوسپنو او کانکریټو سوځېدلې ماتې ګوډې پاتې وې. د غزې د ملکی دفاع ویان محمود بسال په خپل ټلګرام کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته اشاره سره ویلې دي دا پنځم ځل دی چې د اسرایلی ځواکونو لخوا په الجونی مکتب برید کیږي. د نوموړي په وینا د تیرې ورځې برید کې د ښځو ماشومانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون 13 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وروسته وویل چې د اسرایلو په دوه هوایی بریدونو کې د دوی شپږ کارکوونکي په نوسیرات ښوونځي کې وژل شوي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د ټیم ترمنځ تر ټولو لوړه مرګ ژوبله وه. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی په وژل شوو کې د دې ادارې د سرپناه مدیر او د ټیم نورغړي هم شامل وو چې بې ځایه شویو خلکو ته یې مرستې چمتو کولې. بلخوا بیا د اسرایلو پاوز په یو بیان کې ویلي چې د دې ښوونځي په ودانۍ کې یې د حماس د قومندانۍ او کنټرول پر یو مرکز دقیق برید کړی دی خو وړاندې یې د پایلې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. خو ویې ویل چې ملکي وګړو ته د خطر کمولو لپاره ګامونه اخیستل شوي وو. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لازاریني د یاد برید وروسته وویل چې د غزې په جګړه کې د دې ادارې لږ تر لږه 200 کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي هغه څه چې په غزه کې روان دي د منلو وړ نه دي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرایلو برید وکړ او نږدې 12 کسان یې ووژل او د 250 په شاوخوا کې نور پرمته کړل. د اسرایلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس تر اوسه تر 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې د نساجی نخي او پشمي فابریکو له فعالیت پایل سره سلګون لزګونه کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده. د فابریکې فعالیتونه چې د کورونی جګړو لامل شوخه 15 سلويخ کاله مخکې په ټپه درېدلې او 18 ملیون افغاني په لګښت سره پیل شوې ده. نور جزئیات په راپور کې.
د ماشينونو ترڅو کولونو ورسته یو ځل بیا چالانېږي حال کې چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډېر خلک له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. خو د کندهار د نخي نساجي فابریکو په بیا فعالیتو سره لسګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. محمد یونس او عبد الله چې د دې فابریکو کارکونکو دی وایي
زه ډېر خوشاله یم. تقریبا موږ وسته اویا چا کسان اخته یو. دا چې ماشینان د خیره په آلسي تقریبا 2,000-2,500 کسه دلته کارګران موږ د خیره سره اخته کوو کفدا کول. وس ماشینان فعال دي. شمیره جوړو پټوان جوړو او څان جوړو دا سترڅنګ غالي دا سي نور شان سره جوړو. موږ ډیر خوشاله یو.
زه خدای په کار لګیا یو الحمدلله. موته د کار مزمه ډیره برابر ده. تقریبا اویا کسان الحمدلله د لپاره کار اخته یو. الحمدلله په دلیه په خپل ملک مو ته خپل کار پیدا سو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د دغه فابریکو مسولین وایي د دغه فابریکو د شاوخوا 3000 ماشينونو څخه تر اوسه 400 ماشينونه فعال کړي دي. دوی زیاتوي چې د دغه ماشينونو په مرسته دوی له وطني پمبې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ته روغتیایي او دغه شان نور ته د ارتیا وړ توکي تولیدوي. مولوی محمد سلیم صابر د نخي نساجي فابریکې مسول وای کچیر نور قراردادونه تر لاسه کړي نو پاتې ماشينونه به هم فعال کړي چې د کال په اوږدو کې به تر 600 ټن زیات پمبه پروسس کړي او شاوخوا 40 میلیون متر ټوکر به تولید کړي.
په دې فابریکا کې 600 ټن پمبه د کال څخه دلته مصرفیږي د کال څخه دلته موږ د دغه پنبه څخه چې ټول ماشینونه فعال سي 30 میلیونه متر ټکر موږ تولیدو دلته تقریبا لس قسمه ټکر موږ تولید کړی دی او شاوخوا 250 یا 300 قسمه دلته تار تولیدیږي چې په هغه سره 50 قسمه اوس جوړ شوی دی ټول ماشینان ترمیم دي څلور سوه ماشینان اوس فعال دي چې په تولید کې کار کوي تاسو یې کتلی سئ ټول هر بخش ته ورتلی سئ
د نخي ترڅنګ پشمي نساجي فابریکې هم په فعالیت پیل کړی دي د پشمي فابریکې مسولین او کارکونکي وایي چې د څلور شپېته ماشینونو په فعالیتو سره دوی له وطني خارجي او مصنوعي وړیو څخه د غالیو تار کشمیري پټو توس شړی او نور تولیدات ترلاسه کوي محمد حنیف مبین د پشمي نساجي فابریکې یو کارکونکي وایي د کال په اوږدو کې د زر ټنه وړیو په پروسیسره یو میلیون متر ټوکر تولیدولای سي
پشمي کې موږ هر ټول هغه منسوجات کارو یا ټول هغه فایبرونه کارو چې هغه د حیوانات څخه بلاس راځي لکه کورک وړی او همدارنګ چې وړی زیات قسمونه ځان ته لري او د ټول څخه موږ دلته استفاده کوو او همدارنګ د مصنوعي وړیو څخه چې اکریل نومیږي دا هغه څخه موږ پکې استفاده کوو نو موږ د خپل حیواني وړیو څخه د توسانو پټوانو کشمیرو او نیمه کشمیرو مواد څخه استفاده کوو یعنی دلته جوړو او خپل مراجعینو ته وړاندې کوو
د کندهار نساجی نخیا او پشمی فابریکې د کندهار د دامان ولسوالی په نساجی سیمه کې د یوې جرمنی او روسی کمپنی لخوا په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې دي چې وروسته د کورونی جګړو پر مهال فعالیتونه درېدلې وو
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
د بلخ ولایت شمیر سودونکو د کوي چې طالبان په بلخ کې روضه شریف ته خزو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي دوی وايي طالبان د مخ کې اعلان کړی و چې د دوشمه او چهارشمه پورز به خزو ته دغه مذهبي ځای ته د ننوتو اجازه ورکول کیږي نور جزات راپور کړي
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو حکومت لخوا پر خزو د محدودیتونو په دوام تازه د بلخ ولایت د مزار شریف ښار یو شمیر خزي او اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان په دغه ښار کې روضه شریف یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته خزو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي دغه میرمنې دغه شان وایي سره له دې چې حجاب کړی دي او مخونه یې پټ دي خو بیا هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي د مزار شریف ښار یو اوسیدونکي چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په دې راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کز جایز کما دوست دارم اونجا
زما هغه ځای خوږیږي آرام ځای دی خو ته درمن کول لپاره بل ځای نشته هلته کولای شو لا شو لمونځ وکړو څو ځله مې وغوښتل چې ولاړ شم خو بل مې وکړه پرې نه هودم چې دننه ولاړ شم مخکې چې کوم ممانات و په ډیر اوس روزاریو به اجازه ورکوله خو یو څه موده وروسته مو پام شو چې په بشپړ ډول تړل شوی له ساتونکو مو چې پوښتنه وکړه اجازه ده چې ولاړ شو ویل نه اجازه نشته
بسته شده امور هم دغه امکانش نیست که بری داخل
په ورته وخت کې د نورو ولایتونو یو شمیر میرمنې هم ادعا کوي چې بلخ ولایت ته د سفر پر مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې د عبادت او دعا لپاره روزې ته ننوځي خو اجازه یې نه دا ورکړې له دوی څخه دوه میرمنو چې په دې وروستیو کې د کابل او تخار ولایتونو څخه بلخ ته تللې وې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ اته ورځې مخکې مزار شریف ته ولاړو غوښتل مو روضې شریف ته ننوځو خو اجازه یې رانه کړه ځینو کورنیو موږ ته وویل چې ورته ووایاست مسافر یو خا اجازه درکړي خو کله چې لاړو موږ ورته وویل چې موږ مسافر یو موږ له کابل څخه راغلی یو او موږ غواړو چې روضې شریف ته ننوځو خو یوازې زموږ سړیو ته اجازه راکړه او موږ ډیر خپه شو
موږ مزار ته لاړو روضې شریف ته لاړو خو هغوی اجازه رانه کړه او بله ورځ کابل ته راغلو هر څومره چې موږ روزاري وکړه هغوی موږ ته د روضې دننه اجازه رانه کړه موږ ته یې وویل چې بیرته ولاړ شي
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه مخکې روضه شریفه یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو د ننوتلو اجازه درلوده او دوی د دعا لپاره ورتللې او د نوروز په ورځ د جنډې پورته کول
تر ټولو لوی مراسم هم همدل د تر سره کېدل و. مغختل په مزار شریف خار کې روزې ته د خزو د ورتګ د بندیز په اړه د سیمه ایزو طالب چارواکو نظر واخلو، خو د ولایت کې د امر به معروف د ریاست مشر شیخ نور محمد حقانی او د اطلاعات او کلتور وزارت رئیس مولوی زبی الله نورانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. په بلخ ولایت کې د خزو پر مخ د روزې یا سخی زیارت د دروازو تړل کېدو ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سخت بندیزونه چې ورځ تر بلې سختېږي د خزو ژوند له ستونزو سره مخ کړی، سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې د خزو ټول حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د کار، زده کړو او شرعي محرم پرته سفر د بندیزونو تر څنګ یې تازه د خزو غږ او صورت هم عورت ګڼلی، هغه څه چې د نړیوالو لخوا د ښځو له حقونو پراخه سرغړونه بلل شوې.
د خبرونه دویمه برخه کې درته د ازادي ووریدونکو خبرونه هم لرخو. تر هغه مخکې خبرونه